د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تب ہم خراغ لئی نن جمعہ د 2019 کال د جون میاش سوار لسما د چی د غبرگول میاش ل چلی رشتہ می سره سمون خوری دا وخت په پیښور کې د سهار اتی نیمې په کابل کې د سهار اتی او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن یولس نیمې بجې دي. زه احمد فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونې په وروستۍ خبري برخه کې ساسو کوربه یم. لومړی هم سر ټکی، په پاکستان کې به نن د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایز عیسی په ضد د مالی بې ضابطګۍ په الزام ریفرنس اورېدنه پیل شي. وکیلانو ګواښ کړی چې د احتجاج په توګه به نن په ټول پاکستان کې کار بندیز کوي. عمران خان د قرغیزستان په سرخار بشکی کې یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې له پاکستان سره د خبرو لاره ونیسي. بل پلو د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د چین، روس او افغانستان له مشرانو سره لیدلی او د ټولو سره د تعلقاتو د پراخوالي ژمنه کړې ده. او په عمان خلیج کې پر دوو تیل وړونکو بیړیو یا ټانکرانو د یو وسلوال برید له مخ ته راتلو وروسته امریکا په دې برید کې ایران ملامت ګرځولی دی. دغه دوه بیړۍ د زیارت په ورځ په نښه شوې او وسوځېدې. د پاکستان د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایز عیسی په ضد د مالی بې ضابطګۍ په الزام د حکومت پر ریفرنس به سپریم جوډیشل کونسل نن د جمعې په ورځ اورېدنه پیل کوي. د دې اورېدنې خلاف د سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دي چې وکیلان به د جمعې په ورځ عدالتونو ته نه ځي. یو شمېر سیاسي ګوندونو هم ویلي چې د وکیلانو د احتجاج ملاتړ به کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې د شانګهای د همکارۍ د تنظیم په سرمشري زکې د برخې اخیستو په مقصد قرغیزستان ته تللی دی، یو ځل بیا یې پر هندوستان غږ وکړ چې رادی شي او له پاکستان سره ټول اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. عمران خان د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په سرخار بشکی کې له روسي رسنۍ سپوتنیک سره په مرکې کې وویل چې دوه ټیمي طاقتونه هندوستان او پاکستان باید دې ته فکر وکړي چې د جنگ جګړې له لارې هیڅ مسله نشي هوارولی. د عمران خان نه علاوه د سیمې هیوادونو نور مشران هم بشکیک ته رسیدلي چې هلته د شانګهای په کانفرنس کې برخه واخلي. د دې سربشریزې ناستې د پیلېدونه مخکې یو شمېر مشرانو یو له بل سره دوه اړخیزې لیدنې هم کړي، خو د هند او پاکستان وزیر اعظمان سره نه ګوري. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د زیارت پر ورځ روس، افغانستان، چین او یو شمېر نور هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا لیدنې درلودې. همداراز افغان ولسمشر د چین له صدر شی جن پینګ سره وکتل چې په هغه کې د چین صدر وویل هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د بهتری او د اعتماد د زیاتېدو ملاتړی دی. د امریکا د خارجه وزارت یو جګپوړي ډیپلوماټ وایي صدر ترامپ چې تیر کال د جنوبي ایشیا د پاره کومه ستراتیژي اعلان کړه هغه کامیاب شوی او یو نه خیدا ده چې افغان طالبان اوس د خبرو میز ته راغلي دي. د جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکې د خارجه چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په کانګرس کې د خارجه چارو د کمیټې یوې سب کمیټې هیرنګ یا د اورېدنې غونډې ته وویل د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به ترقیاتي کارونه هلته په ټپه ونه درېږي او د دې دپاره چې په افغانستان کې یو باثبات آینده په خطر کې ونه لویږي له ملګرو هیوادونو سره خبرې روانې دي. میرمن ویلز وویل امریکا پر پاکستان هم غږ کوي چې په برز صغیر کې د ناامنۍ پیښونکو ډلو لکه د جیش محمد ډلې مخه دې ونیسي. هغې دا هم وویل چې ډاکټر شکیل افریدی په پاکستان کې په غلطه بندي شوی او د خوشي کېدو دپاره یې هڅې روانې دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په عمان خلیج کې پر دوو تیل وړونکو بیړیو یا ټانکرونو باندې حمله د ایران کار بللی دی. دغه پیخه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وشوه او دوه تیل وړونکي بیړۍ یوه یې د ناروې او بله یې هم د یوې جاپانۍ کمپنۍ پورې اړه لري. له پیښې څخه څو ساعته وروسته د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې یا زیارت په ورځ وویل د امریکا د حکومت ارزونه ښیي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر دغو دوو کښتیو برید د ایران کار و. د وایټ هاوس یا سپین ماڼۍ ویاند سارا ساندرز به په راتلونکو څو هفتو کې خپله دنده پرېږدي. دا خبره د زیارت پنجشنبې په ورځ صدر ټرمپ په خپل ټویټر کې وکړه. ټرمپ خپله ترجمانه سارا ساندرز ډېره ستایلې او ویلي دي چې هغه به په روانې میاشتې په پای کې خپله دنده پای ته ورسوي او دا هغه ته یې هیله ښودلې ده چې د ارکانسا ایالت د گورنری چوکۍ ته ځان کاندید کړی. او بل خبردا چې د اسرائیل د کابینې د امنیتي برخې یو وزیر وایي په پسلغه چې اسرائیل او توندلارې فلسطینی ډلې حماس یو پر بل راکټونه وتوغول، اوس تمه ده چې اسرائیل د غزې په تراړه کې نوي پوځي عملیات پیل کړي. د اسرائیل د کابینې وزیر یوواف ګالانت په یوه مرکه کې ویلي چې په غزې کې به د دغو نویو عملیاتو د وخت او شرایطو فیصله هم دوی کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم کراغلی دا بی وی دی راډیو دا تاسو زموږ غږ له واشنگټن اوري. ز ساسو قربا فاضل امیمه او سم راځو تفصیلی ریپورټونه ته. په پاکستان کې به نن د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایز عیسی پر ضد د مالی بې ضابطګۍ په الزام ریفرنس اوریدنه پیل شي. وکیلانو ګواښ کړی چې د احتجاج په توګه به نن په ټول پاکستان کې د دوی کار بندیز وي. نور تفصیل د نوشیروان قلندر نه په دې رپورټ کې واورئ.
سپریم جوډیشل کونسل به نن د جمعې په ورځ د حکومت پر ریفرنس د سپریم کورټ د جج جسټس قاضی فایز عیسی په ضد اورونه پیل کوي. د تحریک انصاف حکومت د جسټس قاضی فایز عیسی په ضد سپریم کورټ ته د صدر عارف الوی د دفتر د لارې یو خط لیکلی دی چې پکې د عمران خان حکومت تور لګول دی چې د سپریم کورټ جج قاضی فایز عیسی په لندن کې د ښځې او بچو په نوم ملکیتي جایداد نه دی ښکاره کړی او دغه د آئین خلاف ورزی کړې ده. حکومت د سن های کورټ د یو جج جسټس کے کے په ضد هم داسې رقم یو ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلې ده. د حکومت لخوا د اعلی عدلی ججانو په ضد د بې ضابطګۍ په اړه د ریفرنس اورونې په ضد نن د پاکستان د وکیلانو تنظیمونو په ټول هیواد کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. پرون هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د حکومت په ضد د احتجاجونو په وخت قهرجنو وکیلانو صدا سي غږونه پورته کول. پاکستان د وکیلانو مرکزی تنظیم سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر امان الله کینرانی د زیارت په ورځ د وی او ای ډیو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې د وکیلانو مرکزی صوبایي او ضلعي تنظیمونو فیصله کړې ده چې نن د جسټس قاضی فایز عیسی په ضد د اورونې په ضد به په ټول هیواد کې وکیلان احتجاجونه کوي.
او سب کا یہ فیصلہ ایک بایکاٹ بھی ہوگی اور عدالتوں کا بایکاٹ بھی ہے، ہڑتال بھی ہے، احتجاج بھی ہے.
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن صدر وای چھ ننبا احتجاج ہم د ہر قسمہ کارونو نا ہڑتال بہم یو وکیلان با عدالتونو تا ہم نوڑاند کیگی. امان اللہ کھنرانی زیات کڑا چھ د بلوچستان ہائی کورٹ وکیلان بہم سپریم کورٹ ترازی او د سپریم کورٹ پوڑان دی با احتجاجی پر لتوہی د ہغوی دریز دا دی چې د جسټس قاضی فایز عیسی تعلق د بلوچستان سره دی او هغه براتلون کې دوا درو کلونو کې د سپریم کورټ مشر قاضی جوړیږي. نو هغه وی غنی چې دا د بلوچستان په حق باندې یو رقم ډاکه ده. بلخو د سپریم کورټ په خوانی مشر قاضی افتخار محمد چودھری سپریم جوډیشل کونسل ته یو خط لیږلی دی چې پکې د کونسل ته په دغه خط کې د رسخ خپل کړی دی چې حکومت د قاضی فایز عیسی په ضد د خط لیږلو لپاره قانوني لارې نه خپل کړی او د آئین خلاف ورزی کړی ده. افتخار چودھری خط کې لیکلی دی چې قاضی فایز عیسی د ښځو او د بچو د جیدادونو ذمہوار نه دی، هغه د خپل غلطو ذمہوار دی کسه کړی وی. او بل دا چې وزیر اعظم عمران خان د کابینې نه سپریم جوډیشل کونسل ته د ریفرنس لیګلو منظوري نه دا خسته. په خوانی چیف جسټس په خط کې سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلی دی چې صدر او وزیر اعظم د خپل حلف خلاف ورزی کړی دا او باید جوډیشل کونسل یې په ضد د مقدمه چلولو امر جاری کړي. که څه هم د پاکستان بار کونسل صدر وایي چې د وکیلانو زیاته شمیره به د دوی سره په احتجاج کې ملګري وي، خو د وکیلانو بیلابیل نور تنظیمونه په دې اړه احتجاج کې د ګډون نه انکار کوي. د رپورټونو تر مخه لاهور کې هم دوه ډلې مخې ته راغلي دي، چرته چې د بی پلس ګوند او مسلم لیگ نون سره اړه لرونکي وکیلان د هړتال ملاتړ کوي، خو د ډیسټریکټ بار وکیلان به سبا عدالتونو ته وړاندې کیږي او هړتال کې به برخه نه اخلي. د سپریم کورټ بار سیکرټری جنرل عظمت الله هم وایي باید چې انصاف د ټولو لپاره وي. هغه وویل دا وخت ګرد هیواد کې د سیاست مدارانو، پوځیانو او د سرکاري افسرانو په ګډون د عامو وګړو سره احتساب روان دی او ججان د دې نظام نه بهر نه دي. باید چې د ججانو د احتساب عمل هم جاری وساتل شي. یاد دې وي، سپریم جوډیشل کونسل د ججانو په اړه د شکایتونو او د اورېدو آئینی اداره ده.
د جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د خارجه وزارت نگران مرستیال ایلس ویلز د پنجشنبه یا زیارت پر ورځ د کانګرس یوې سب کمیټي ته حاضر شوه او د کانګرس غړو پوښتنو ته یې جوابونه وویل. میرمن ویلز د اورېدنې په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان په باب مهمې خبرې وکړې. زموږ همکار افتخار حسین د هغې خبرې اورېدلې چې مهم ټکي یې له موږ سره داسې شریک کړل.
د امریکا په کانګرس کې د آسیا لپاره چې یو کومه زمینی مهمه کمیټه ده او مشریه د کالیفورنیا نه د ډیموکرات ګون برډ شرمن د کانګرس خړې مشریه کوي، دا غینن اورونه شوه د دغه کمیټې ارسول ورغلی. اولنې مهمه خبره دا کړه چې په افغانستان کې هغه ستراتیژي کوم چې د امریکا موجوده صدر ډونلډ ټرمپ جوړ کړی و په کال 2018 کې او په هغه کې په ځمکني حالاتو ته د کتنې په اساس باندې فیصله کول، نو دا وی چې دغه کامیاب شوه ده او د اغې نه ورسته اوس طالبان د خبرو اترو میز ته راغلي دي او د هغه سره خبرې روانې دي. دا ذکر یم کو چې پاکستان طالبان خبرو ته پکې نه ولو کې خپل رول لوبي. دویمه خبره دا و چې په پاکستاني غک کړي دي چې د هغه تر هغه ډلو پر ضد ګامونه واخلي، هغه ګامونه چې هغه واپس کیدی نشي او هغه دوامدار وي. کم ترهګر ډلې چې په بری صغیر کې په دغه سیمه کې بدمنی خوري او د جیش محمد نومي واخسته، کم چې په ورستیو کې په ملګرو ملتونو کې پر بندیز ولګید او د پاکستان او هند ترمنځ یو ډیر غټ سیاسي فشار د دې ډلې لامل هغه وخت په فروری کې رامنځته شوی او تیر چې کله دغه ډلې د یو بریف پلا په کشمیر کې په خپل سره خسته و او هندي سلوختو پورې ځواکونه وجلی. بیا دغه رنګ دی په افغانستان باندې چې کله خبرې کولې نو ویل چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټل په صورت کې چې کم رسته حال د غلطوین او د هغې لپاره پارتنران یعنی د ملګرو هوادونو سره خبرې روانې دي چې افغانستان کې به حالات دغه سینه پری دي چې ګنې سوک سم کوي، بلکې نظر به وي چې د ترقۍ لپاره د خلکو سره کومک ته ټولنې د ترقۍ لپاره پکې کارونه وشي. تر دې نه ورسته بیا دا ویل چې د یو اس ایډ په دغه پدې اورونه کې د یو اس ایډ چارواکي هم ناشتو، دا غوینه هم پوښتنه کېدلې چې تاسو څه اهداف دي، څه کوي، آیا د راتلونکي کال 2020 چې کم دا وخت دوی د بجټ ترجیحات بیانې وینو هغه لپاره څه کوي چې موږ دیموکراسي د خوځو حقوقونه هغه ته په ټولنه کې رول ورکول، کردار ورکول او 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 د غلطه چې کم د اولس لپاره د ګټو نورې لارې چارې دي هغه ګوري. دا اهداف خو د یو اس ایډ پر کې بل خبره یو مهمه خبره چې ده د ډیورنډ لاین په اړه باندې دغه کانګرس غړي برډ شرمن وکړه. زبدا ساده ټکو کې خپل اوریدونکو ته دا ویم د دا ویل چیرې د ډیورنډ لاین نکرخې په اړه باندې با د ملګرو ملتونو سره رابطه کوي چې دا په رسمي توګه باندې یو پول او پیژندل شي او چې افغانستان خپل په دغه خاوره چې کومه داوه ده دغه فریق دي. اوس دا یو ډیره پیچلې خبره ده چې دوی کړی ده، ځکه چې ډیورنډ کرخه کومه وګورو دا د انګریز د وخت راخلې شوی کرخه ده چې پښتانه د پولي دواړو خواو ته ویشلې دي. پاکستان دا یو رسمي سرحد یو رسمي پوله بلی پرستیو کې د غلطه کې تارونه هم غزولې دي او دا دوی د خپل حفاظت لپاره دا وایي چې ځکه لګولې دي ځغن تارونه او په ملګرو ملتونو کې هم دا ور سره دی یو نړیوال سرحد په توګه منل کی. خو له افغانستان دا د نړیوال سرحد په توګه نه مني، بلکې د افغانستان روایتي دریز دا پاتې شوی دی چې اولسونه به د دې فیصله کوي. هغه دواړه خواته مطلب دا چې پښتانه
باندې
د فیصله
کوي. افتخار صاحب یو بل موضوع چې ما اوریدل چې په دې اوریدنه کې د ډاکټر شکیل افریدی په حق له هم خبرې شوې دي مهم ټکی څه و؟
د برډ شرمن د کانګرسمن پښتنه وکړه د الیسپلز نه چې پاکستان ته شپږ بلیون ډالر د ایم ایف چې کم دا وخت امداد اخیری شکل ورکړی شوی او ورکول کیږي با آیا موږ له پکار دی او کنه آیا موږ کولی شو کنه چې دا مشروط کو د ډاکټر افریدی او دغه د خاندان د ازادۍ سره چې امریکا ته ورکړی شي د دې جواب چې دینو ورته الیسپلز تاسو ول چې ګوره منګه هم د کانګرس په کومک باندې یو سل دیرش میلیون ډالر امداد د ډاکټر افریدی د نخوشی کولو پر سر پاکستان ته تړلې ده او دوی دا ویل چې د پاکستان سره په دغه موضوع باندې خبرې اترې هر وخت رواني وي خو مهمه خبره دا کوله چې هغه په غلطه توګه باندې دا وخت بندیوان
ډیره مننه سلامات اوسې
مننه
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قرغیزستان په سرخار بشکی کې یو ځل بیا پر هند غکړی چې له پاکستان سره د خبرو لار ونیسي. بل پلو د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د چین، روس او افغانستان له مشرانو سره لیدلی او د ټولو سره د لاخو تعلقاتو د پراخولو ژمنه کړې ده. نور تفصیل پرې له محمد عالمگیر نه په دې رپورت کې وایي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو غیر ملکی خبری ادارې ته په خپل مرکه کې ویلي هند سره تعلقات ته خبرو اترو د لارې ښه کول غواړي او په دې کې د طاقت استعمال نه کول غواړي. د روس سپټنیک نومې ادارې سره په خپل یو مرکه کې د پاکستان مشر په هند یو وار بیا د مذاکراتو غږ وکړو. د نوموړي تر مخه د پاکستان او هند ترمنځ اصل کشاله د کشمیر لانجمنې سیمې ده او پکار ده چې دوی د خپل منځ د حل ولټوي. عمران خان ویل هند کې انتخابات سر ته رسیدلی او اوس پکار ده چې دواړه هیوادونه یو بل سره خبرو ته کینی او کشمیریانو لا خپل هغه حق ورکړي د کوم واده چې دوی سره ملګرو ملتونو کړي ځکه چې هند د زور د لارې د کشمیریانو आवाज نشي غلي کولی. د پاکستان وزیر اعظم د شنګهای همکاري تنظیم 19مې غونډې لپاره قرغستان بشکک ته تللی. د غونډې لپاره راغلی د چین صدر جی جنګ پینګ په دغه موقعه د هند وزیر اعظم نریندر مودی سره هم ملاقات کړي. د چین صدر په هندستان غږ کړي چې باید دواړه هیوادونه یو بل سره تجارت نور هم سیوا کړي او یو بل د شخړو په سر د دړکو ورکولو نه ډډه وکړي. د هند وزیر اعظم ویلي نوی ډیلی چین سره تعلقات نور پراخه کولو ته تیار دی او په کار ده چې د اولس په کچه اړیکې نور هم وغځوي. چینی صدر افغان صدر اشرف غنی سره هم لیدکات کړي او ورلای باور ورکړي چې افغانستان خارینه تر هغه ختمولو په لړ کې افغان هڅو ملاتړ وکوي. چینی صدر د افغانستان څخه هم غوښتلی چې د دوی ختیځ برخو کې د ترکستان اسلامیک تحریک خاتمه کړي د چین مرستې جاری وساتي. صدر جی جن پینګ دا هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ کې افغان سولي عمل ملاتړ کوي او د پاکستان او افغانستان ښه تعلق واړي او د لړ کې د پاک چین افغانستان درې اړخیزه تعلقات نور مخ په وړاندې بوتلو ته هم تیار دی. افغان صدر هم چینی سیالتا د هر رقم همکاري باور ورکړي او په خپل وینا کې افغان صدر افغان سولي عمل کې د چین د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویل افغانستان به شمول د ایست ترکستان اسلامیک موومنت درې قوتونو خلاف جنگ کې د چین کلکې ملګرتیا ته تیار دی. د هند وزیر اعظم د شنګهای کارپوریشن غونډې په ترڅ کې افغان صدر اشرف غنی سره هم لیدکات کړي. هندي وزیر اعظم په دې باب په پښتو ژبه لیکل شوی خپل یو ټویټ کې ویلي په بشکک کې مو افغان ولسمشر سره لیدنه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نور پیاوړ کولو په موضوع مو خبرې وشوې او هندستان د سولې په موضوع افغان ولس سره ولاړ دی او ملاتړ یې کوي. هند او افغانستان ډیر نږدې ملګری دي او د طالبانو خلاف جنگ کې هند افغانستان ستل مرګري یادېږي چې د افغانستان یو شمیر امنیتي چارواکي هندستان تربیه کړي. نوی ډیلی په کابل کې د بیا ودانه او د آبادی کار کې هم ستر رول لوبولې. قرغستان ته په دې غونډه کې د برخې په خاطر دوه ورځې لپاره راغلي د هندي وزیر اعظم په یو ورځ کې د دریم نړیوال مشر سره لیدکات وو. افغان صدر اشرف غنی وړاندې نریندر مودی د چین او روس دورانو سره هم ملاقاتونه کړي. غونډې لپاره راغلي د روس صدر ولادیمیر پوتین د هند وزیر اعظم نریندر مودی سره ملاقات په وخت هغه او د سیاسي ائتلاف ته په روسي انتخاباتو کې د ګټي مبارکي هم وویله. په بشکک کرغستان کې د شنګهای کارپوریشن ارګنایزیشن د 19مه غونډه وه چې پکې د دې تنظیم مشرانو برخه اخیستې. دا غونډه به د جمعې په ورځ سرته رسي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا، او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
په عمان خلیج کې پر دوو تیلوړونکو بیړیو یا ټانکرونو د یو وسلوال برید له مخترتلو وروسته امریکا په دې برید کې ایران ملامت ګرځولی دی. دغه دوه بیړۍ د زیارت په ورځ پنهښه شوې او وسوځېدي. نصیر کاکړ پرې نور جزئیات تاسو وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرانو باندې د بریدونو تور پر ایران لګولی او ویلي دي چې امریکا دغه ګمان په بریدونو کې د کارول سوو وسلو د ډول په اړه د استخباراتي معلوماتو په اساس کوي. د امریکا د دفاع یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط وایي صف امریکا ته ویلي چې پوج داسې ډېرې اشارې لري چې د تیلو په ټانکرو باندې بریدونه ایران کړي دي. دا پیښه متحده عربي اماراتو ته نږدې په څلورو ټانکرانو باندې لبریدونو یو میاشت وروسته رامنځته شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د ایران لخوا د امریکا او د هغه د ائتلافیانو د ګټو په ضد تکراری حملو څخه دا یو تازه حمله ده.
These unprovoked attacks present a clear threat to international peace and security, a blatant assault on the freedom of navigation, and an unacceptable campaign of escalating tension by Iran.
هغه وایي دغه بې له څه پارونې بریدونه نړیوالې سولې او امنیت ته یو واضحه ګواښ دی. د تګ راتګ په ازادي یو څرګنده حمله ده او د ایران لخوا د کړکېچ زیاتولو د کمپاین برخه ده چې د قبول وړ نه دی. د ناروې د سمندرونو اداره وایي د نارویجن ملکیت په ټانکر باندې له هغه وروسته د دریو چاودنو ریپورت ورکړل سو کله چې په جرمني کې میشته کمپنۍ په ټانکر باندې حمله وسوه. په بهرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو 15مې بیړۍ ته د یو ساعت په وقفه کې له دواړو بیړیو څخه دردونکي پیغامونه ورسېدل. د امریکا د مرکزی کمانډې یو بیان د لیفټیننټ کرنل ارل براون ویلي د امریکا بهري بیړۍ کوکوټا کریجیس نومې تیلو له ټانکر سره سملاسي مرسته کړې او د هغه سمندري ټانکر یو شته عملی کسان دا وخت د امریکا په پوجي بیړۍ باندې موجود دي. د دفاع یو چارواکي وایي صف امریکا ته ویلي د فرنٹ الټیر نومې ټانکر د عملی کسان دا وخت د ایران په ولکه کې دي. د ایران حکومتي خبری ادارې ایرنا په خپل ریپورت کې ویلي چې د ایران سمندري مامورینو له دواړو ټانکرانو څخه د عملی څلور څلوېښت کسان ژغورلي دي. د حمله په داسې وخت سوې چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ کمولو لپاره ایران ته سفر کړی و. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې ویلي هغه د آبی د هڅو ستاینه کوي خو دا به تر وخت ډېر له مخه وي چې د یوه تړون په اړه آن سوچ هم وکړي. نوموړي ویلي هغوی نه دي تیار او موږ هم نه یو تیار. د ملګري ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د پنځشنبې پر ورځ بریدونه غندلي او امنیتي شورا ته یې ویلي چې نړۍ په خلیج کې یوه غټه جګړه نسي ګاللی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر جوناتن کوهن د امنیتي شورا په غونډه کې دغه برید غندلی او ویلي دي دا د قبول وړ نه دی. د عرب لیګ عمومي منشي احمد ابوالغیس ویلي تازه بریدونو عرب لیګ دې ته هڅولی چې په عربي سیمه کې د نړیوال امنیت او ثبات ساتلو لپاره لا نور اقدامات وکړي. اروپایي ټولنې د زیات احتیاط څخه د کار اخیستو ویلي او روسیې ویلي چې باید حتمی نتیجه وانه خیستل سي او نه هم باید دا پیښه پر ایران د فشار لپاره وکارول سي. د ټانکرانو د اتحادیې انټرټانکو مشر پاولو ډی امیکو ویلي چې پر ټانکرانو باندې برید د نورو ټانکرانو عملې ته خطر دی. هغه ویلي که دغه اوبه خوندي نه وي نو ټوله لویدیځې نړۍ ته د تیلو لیږد له خطر سره مخ کېدای سي. په عمان خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرانو باندې له برید څخه په نړیواله کچه د تیلو بیه 4% زیاته سوې ده.
I'm gonna tell you how it works.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو VOA دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي.
I'm gonna tell you how it works.
پته ده www.voadiwanews.com.
اوس هم د افغانستان په لور د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا مهال د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشي زغونډه کې د ګډون د لپاره بشکیک ته تللی، قرغیزستان ته د خپل سفر مخکې په کابل کې ویلي چې امریکا اوس د سولې په اړه د افغانستان د حکومت پلان تعقیبوي. د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې څه موده مخکې له طالبانو سره د خبرو پر سر یو څه سړې شوې، خو څېړونکي وایي چې کابل او واشنگتن اوس بیرته سره نږدې شوې دي. نور حال د امریکا غږ آشنا رادیو له خبریال رحیم ګل څاروانه یې په دې رپورت کې واوري.
روسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څو میاشتې وړاندې د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد پاتونی وکړي، تازه ولسمشر غنی د زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ همغږي زیاته شوې او په اساسي او دوامداره توګه متقابله اطلاع رسونه وجود لري. ولسمشر غنی قرغیزستان ته سفر وړاندې نن سهار د دینی عالمانو ناست ته بیا ویلي چې امریکا یې اوس طرح تعقیبوي.
وایرم برتانیت مینان میتونم که ایالات متحده امریکا حال طرح ما را تعقیب میکنه، نه کدام طرح دی اقا را زمولید اوز پا وضاحت ده او دازه کده چی موک موقف اصولی ده.
ولسمشر غنی وایي چې د سولې په تړاو نړیوال اجماع رامنځته شوی. ولسمشر غنی د سولې لپاره د اعتماد جوړونې په خاطر د طالب بندیانو خوشی کول هم یاد کړل.
بندیان به خوشی کړل او اول ورده چې طالبان منیلی دی چې دوی بندیان شاید یو اندازه خطر، اما زه یقین لرم چې اکثریت دی دوی انشاءالله و تعالی به د سولې سفیران سي نه د جنگ دوام دی.
سیاسي څېړونکي بیا په دې باورې دي چې د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له نیوکو وروسته اوس د سولې په تړاو د امریکا او د افغانستان د حکومت ترمنځ د همغږۍ دا شتون د سولې بهیر چټکولی شي. کارپو انتظار خادم وایي د دغې همغږۍ لپاره باید یو میکانیزم هم جوړ شي.
د افغانستان حکومت او امریکا د سولې په برخه کې یو له بله غیر مجزا برخې دي. په خو به دغه شک شوبې وي د خغلی محب خبروم که چې امریکا خفه کړی و ولې په یوه وخت کې را به اداره کړل. اوسنی تفاهم د دوه طرفونو ترمنځ د سولې راتګ د پاره زیری دی. اوس د افغانستان حکومت تر ډیره حده پورې قانع ښکاري.
ځینې پخواني طالب چارواکي چې اوس د سولې په هڅو کې فعال دي بیا بل ډول انګیري. مولوی اکبر هغه وایي دا چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ توافق نه کیږي نو ځکه ولسمشر غنی او خلیلزاد سره همغږي شوي دي.
ځکه چې خلیلزاد و اشرف غنی سره همحاله دي. دا چې اشرف غنی په دې باندې پوه سو چې د طالبانو او د خلیلزاد تر مابین توافق نه راځي نو د خلیلزاد او اشرف غنی ترمنځ نږدېوالی سره راځي.
ولسمشر غنی په پام کې لري چې 1980 طالب زندانیان له زندانه خوشی کړي. تر تیرې ورځې 490 زندانیان خوشی کړي دي. دا د نړۍ د سولې لپاره د اعتماد جوړونه بلل کیږي. بل لور ته زلمی خلیلزاد د تیر یک شنبه راهیسې په افغانستان کې د یو د سیاسینو ترڅنګ د ټولنې له مختلفو اړخونو سره په سلام مشورو بوخت دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiwanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiw باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ دغه سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. تر بلې خبرونه تاسو په خدای سپارو او په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. زه د خبرونه کوربه فواد لامی او همداشان د خبرونه پروډوسر محمد عالمگیر له تاسو نه اجازه غواړو. خو ورځ ولرئ.